ਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
کرانو اوریدونکو السلام علیکم د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی ویم. نن د اتوار ورځ 2023 کال د فروری 19 نیټه ده. وختونه دي اسلام آباد کې د شپې لس په کابل کې دي، د شپې 9 نیمې په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. تاسو ته به د نن د ورځې اهم خبرونه وړاندې کوو. خلاول سر ټکی، د یو شمیر ملکونو د بارنو چارو خزینه وزیرانو په جرمنی کې د میونخ د درې ورځنۍ امنیتي غونډې په موقع په افغانستان کې د طالبانو لخوا په خزو لګول شوي پابندۍ او بندیزونه په سختو ټکو غندلې دي او په ځانګړي توګه په خیراتي ادارو کې د خزو په بیا کار کولو زور ورکړی. بلخوا افغان مدني فعاله محبوبه سراج په دې غونډه کې د نړۍ نه پوښتلې دي چې په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره کوم پلان لري او که یوازې په غونډو تکیه کوي. د میونخ په امنیتي کانفرنس کې د پاکستان خارجه وزیر بلاول بھٹو زرداری خبرو ته په خبرګون کې افغانستان کې واکمنو طالبانو ویلي او داوه کړی ده چې د خاغلی بھٹو زرداری خبرې د حقیقت نه لري دي. د خارجه وزیر بلاول بھٹو زرداری میونخ امنیتي کانفرنس کې ویلي وو چې نړیوال د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې په طالبانو ټینګار وکړي چې خپلې وعدې پوره کړي. او د یوکرین په اړه د برتانیې دفاع وزارت استخباراتي معلومات وایي یوکرین تیره د شروع یا چهارشنبه په ورځ د سرخار کیف په فضا کې لږ تر لږه شپږ بالونونه یا غبارې ویشتلې او رانسکوري کړې دي. بلخوا د امریکې نایب صدر کاملا هاریس د میونخ په کانفرنس کې پرون د خالی په ورځ ویلي روس په یوکرین کې د انسانیت پر ضد جرمونه ترسره کړي دي. سرټکې تاسو واورېدل، پس د خبرونو تفصیل. د یو شمیر ملکونو د خارجه چارو خزینه وزیرانو په جرمنی کې د میونخ د درې ورځنۍ امنیتي غونډې په موقع په افغانستان کې د طالبانو لخوا په خزو لګول شوي پابندیانې او بندیزونه په سختو ټکو کې غندلې دي او په ځانګړي توګه په خیراتي ادارو کې د خزو په بیا کار کولو ټینګار کړی. په یوې ګډې اعلامیه کې چې د خارجه چارو لس خزینه وزیرانو لاسلیک کړی، راغلي چې د طالبانو لخوا د افغانستان د نیمایي وګړو استل د بشري حقوقو ښکارا سرغړونه ده او د ټول ملک راتلونکی د خطر سره مخ کی. د خارجه چارو د وزیرانو په اعلامیه کې په طالبانو غږ شوی چې په خزو لګول شوي پابندیانې او بندیزونه دی لري کړي. دی وزیرانو ویلي چې په افغانستان کې میرمنې، ماشومان او سړي سختو بشري مرستو ته ضرورت لري او افغان خزي کولی شي په دې برخه کې اهم کردار ولوبي. د سلووینیا، جرمني، کاناډا، آیسلند، بلجیم، البانیا، لیبیا او د نورو ملکونو د بارنو چارو وزیرانو چې ټولي میرمنې دي دا ګډه اعلامیه لاسلیک کړي. د میونخ امنیتي غونډې ته د طالبانو د حکومت نه هیڅ چاته د ګډون بلنه نه ورکړی شوی، خو مدني فعالې محبوبه سراج چې د 2023 کال د امن نوبل جایزې ته هم امیدوار ده، دغه غونډې ته رابلل شوی وه او آنلاین د کابل نه پکې ګډون کړی. میرمن سراج په خپلو خبرو کې په نړیوالې ټولنې غږ وکړو چې په افغانستان کې د ستونزو په حلولو کې مرسته وکړي. میرمن سراج په دې غونډه کې د نړۍ نه وپوښتل چې په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره کوم پلان لري او که یوازې په غونډو انحصار کوي. د میونخ په امنیتي کانفرنس کې د پاکستان خارجه وزیر بلاول بھٹو زرداری د وروستو سرګندونو وروستو په افغانستان کې واکمنو طالبانو د هغه خبرو ته خبرګون ښودلې او داوی کړی دا چې خاغلی بھٹو زرداری دا سرګندونې د حقیقت نه لري دي. د طالبانو خارجه وزارت په یو بیان کې پاکستان ته مشوره ورکړې ده چې په نړیوالو کانفرنسونو کې د شکایت پر ځای دي په دوه اړخیزه مسایلو مخامخ د افغان حکومت سره خبرې وکړي. د پاکستان خارجه وزیر بلاول بھٹو زرداری د میونخ امنیتی کانفرنس کې ویلی وو چې عالمی ټولنه د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې په طالبانو فشار راوړي چې خپلې وعدې پوره کړي. بلاول بھٹو زرداری چې د میونخ امنیتی کانفرنس په یو پینل کې خبري کولی، ویل چې نړیواله ټولنه د افغان طالبانو د حکومت نه اوغواړي چې د داعش تحریک طالبان پاکستان او القاعده د ترهګرو ډلو د ممکنه خطراتو سره د مبارزې په برخو کې په خپل ژمنو عمل وکړي. په میونخ کانفرنس کې د پاکستان خارجه وزیر بلاول بھٹو زرداری خبرداري ورکړو چې ترهګري نه یوازې د افغانستان نږدې ګاونډیانو بلکې غربي ملکونو ته هم خطر ده. خو طالبانو په خپل خبرګون کې ویلي چې پاکستان روستۍ ناامني نه وي نه ده، بلکې د تیرو شلو کالو تسلسل دی. طالبانو دا وکړي چې دوی په عمل کې ثابت کړي چې هیڅ چاته اجازه نه دی ورکړي چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد وکاري. د یوکرین په اړه د برتانیې د دفاع وزارت استخباراتي معلومات وایي یوکرین تیره د شروع یا چهارشنبه په ورځ د سرخار کیف په فضا کې لږ تر لږه شپږ بالونونه یا پوکڼۍ ویشتلې دي او رانسکوري کړې دي. د برتانیې دفاع وزارت استخباراتي رپورت کې راغلي چې د یوکرین وسلوالو قوتونو دا پوکڼۍ د ریډار ریفلیکټرونو په ذریعه د کیف په فضا کې موندلې وي. د برتانیې دفاع وزارت وای ممکنه ده چې دا پوکړنی روسی وی او بلدا چې امکان ده د معلوماتو راټولولو د پاره د روس یو نوې تګلارې چې د یوکرين د فضائي دفاع د سیستمونو په اړه معلومات راټول کړي. ملخوا د امریکا نائب صدر کاملا هاریس د میونخ په کانفرنس کې پروند خالی پورس ویلي روس په یوکرين کې د انسانيت پر سر جرمونه تر سره کړی دي. خپل وینا کې میرمن هاریس په یوکرين کې د عامو خلکو پر سر د روس د جرمونو یو تفصيلي بیان وړاندې کړو. میرمن هاریس اویل امریکا با د یوکرين سره د دې جرمونو د نورو پلټنو په لړ کې مرسته جاري ساتي. کاملا هاریس زیاته کړه هر څوک چې په دې جرمونو کې لاس لري یا په دې کې ملګرتیا کوي تاسو به د دې جواب ورکوي. د دې نه علاوه د برتانی وزیر اعظم ریشی سوناک هم د میونخ سکیورټی کانفرنس کې پروند خالی پورس په عالمی مشرانو غوښتل کړي چې په دې وخت او آینده کې د یوکرين او د ټول یورپ تحفظ لپاره د یوکرين ته امنیتی ضمانتونه او اضافي وسله ورکړي. هغه زیاته کړه هم دا وخت دی چې خپل فوزی مرستې زیاتې کړو. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن د خالی شنبه پورس د چین د خارجه وزیر وانګي سره د جرمني په میونخ ښار کې ملاقات کړی. ورته ویل دي چې د چین د لوړ پروازه سارون کې بالون یا پوکړنی په ذریعہ د امریکا د فضائي حدودو خلاف ورزي په کار ده چې هیڅ کله بیا ونه شي. د امریکا خارجه وزارت ویلي چې دا ملاقات شاوخوا یو غنټه اوګټو شو او په دې لړ کې خاغلی بلینکن د چین جګپوړي سفارتکار ته نیغ په نیغه او سپینی خبري وکړي. د چین سرخاري خبري میډیا رپورت ورکړی چې د هغه ملک خارجه وزیر وانګي د امریکا په خواهش د بلینکن سره ملاقات کړي. نو بلدا چې خاغلی وانګ د چین کلک موقف ورته بیان کړی دی او د امریکا نه غوښتلی چې لارا بدل کړي او د امریکا لخوا د طاقت د غلط استعمال لوجه چې دوه اړخیزه تعلقاتو ته کم زیان رسیدل دي هغه دی بیرته مرمت کړي. او د پاکستان سوپر لیگ کرکټ د اتم پړاو مقابلو په شپږم لوبه کې کوټا ګلډیټرز کراچی کینګز ته په شپږو رنزونو ماته ورکړه. د خالی شنبه په ورځ د کراچۍ په نېشنل سټېډیم کې تر سره شوې دغه مقابله کې په ټاکلو شلو اورونو کې د کوټا ګلډیټرز لوبډلې یو سل یو کم اویا رنزونه جوړ کړه چې دغه هدف تر سره کولو په هڅه کې د کراچۍ کینګز لوبډله د 15 لوبغاړو په تاوان د یو سل او 25 رنزونو په جوړولو دغه میچ په شپږو رنزونو وبایللو. د اتم پړاو په مقابلو کې د کراچۍ کینګز لوبډلې پرله پسې دریمه ماته ده. اهم دا تر دې دمه پورې مهم خبرونه
د وایس اف امریکا جی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی وا خبري خبرونه ده او د خبرونه په دې برخه کې وستاست وړاندې کوو په مهمو خبرونو باندې تفصيلي ریپورتونه. د یو شمیر ملکونو د خارجه چارو خزینه وزیرانو په جرمنی کې د میونخ د درې ورځنۍ امنیتي غونډې په موقع په افغانستان کې د طالبانو لخوا په خزو لګول شوی پابندیانې او بندیزونه په سختو ټکو کې غندلې دي او په ځانګړي توګه په خیراتي ادارو کې د خزو په بیا کار کولو زور راوړی دی. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت مفشلیل راکړي.
د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو خزینه وزیرانو په جرمنی کې د میونخ د درې ورځنۍ امنیتي غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په میرمنو لګول شوی بندیزونه په سختو ټکو غندلی او په ځانګړي توګه یې په خیراتي ادارو کې د میرمنو د بیا راتګ زور واچو. په ویګډ اعلامیه کې چې د بارونو چارو لس خزینه وزیرانو لاسلیک کړي راغلی چې د طالبانو لخوا د افغانستان د نیمایي وګړو استل د بشري حقوقو سرغړونه ده او د ټول هیواد راتلونکي د خطر سره مخ کوي. د بارونو چارو د وزیرانو په اعلامیه کې په طالبانو غږ شوی چې په میرمنو لګول شوی بندیزونه د لری کړی. په اعلامیه کې راغلی موږ په یو خلا په میرمنو د دې بندیزونو لری کول غواړو. په ځانګړي توګه کله چې د بشري مرستو پر رسولو کې د هغوی د مهم رول موضوع وي. د وزیرانو ویلي چې په افغانستان کې میرمنې ماشومان او سړي بشري مرستو ته سخت اړتیا لري او افغان میرمنې کولی شي په دې برخه کې مهم کردار ولري. په اعلامیه کې همدارنګ ویل شوی موږ د ژوند په ټولو برخو کې د طالبانو لخوا د میرمنو لری کېدل په سخت ټکو غندو. میرمنې په پارکونو کې نشي ګرځېدي، هغوی نور د ټلویزیون په پردې نه ښکاری، په هنتونو او سکولونو ته د تګ لپاره د خپل حقونو نه به برخې شوی او ست بشر دوستانه مرستو په برخه کې د کار کولو نه هم امني شوی. د 2020 کال د اگست میاشتې را پدې خو چې طالبان په افغانستان کې د دویم ځل لپاره وخت رسیدلی جنکو ته یوازې تر شپږم جمعه پورې د زده کړو اجازه ورکړل شوې او خزی بیا یوازې د تعلیم او صحت په څانګو کې د کار کولو اجازه لري. د کار او تعلیم په برخه کې په میرمنو د بندیز ترڅنګ طالبانو په افغانستان کې ځینو عامو ځایونو ته هم د میرمنو ورتګ منع کړی. د طالبانو په حکومت کې خزی د محرم بغیر د سفر کولو اجازه نه لري. پارکونو، ورزشي کلبونو او عمومي حمامونو ته یې په ورتګ بندیز لګول شوی. د سلوانیا، جرمنی، کینیډا، آیسلند، بلجیم، البانیا، منګولیا او لیبیا د بهرنیو چارو وزیرانو چې ټولې میرمنې دي دا ګډ اعلامیه یې لاسلیک کړې. د میونیخ امنیتي غونډې ته د طالبانو د حکومت نه هیڅ چاته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې، خو مدني فعالې محبوبه سراج چې د 2023 کال د سولې نوبل جایزې ته هم کاندید ده دې غونډې ته وربلل شوې وه او په آنلاین توګه یې د کابل نه پکې ګډون کړی وو او وینا یې هم وکړله. میرمن سراج په خپلو خبرو کې په نړیوالې ټولنې غږ وکړو چې په افغانستان کې د ستونزو په حلولو کې مرسته وکړي. هغې ویل مونږ دلته مرو، زما لپاره دا مهمه نه ده چې نړۍ سوای هر څه چې د افغانستان لپاره لري هم اوس ترې کار واخلي او دا زموږ لپاره ممکنه کړي چې د دې حالت نه وځو.
وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه نیخ بنی غوږی. د میونیخ په امنیتی کانفرنس کې د پاکستان خارجه وزیر بلاول بھٹو زرداری د ورستو سرګندونو ورستو په افغانستان کې واکمنو طالبانو د هغه خبرو ته خبرګون خودلې دی او داوی کړی چې د خاغلی بھٹو زرداری دا سرګندونی د حقیقت نه لري دي. د پاکستان خارجه وزیر د میونیخ امنیتی کانفرنس کې ویلی وو چې تعلمی ټولنه د ترهګرۍ خلاف جګړه کې په طالبانو فشار راوړي چې خپل وعده پوره کړي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت اسلام آباد نه رابیا پیر راکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بھٹو زرداری میونیخ امنیتی کانفرنس په یو پینل کې د خبرو په محل وویل نړیواله ټولنه دی د افغان طالبانو د حکومت څخه وغواړي چې د داعش تحریک طالبان پاکستان او القاعده د تراګرو ډلو له احتمالي ګواښونو سره د مبارزې په برخو کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. تورسته په پاکستان کې تراګریز فعالیتونه سیوا سوي او نړیواله ټولنه باید د افغان طالبانو حکومت خانې کړي چې د تراګری له ګواښ سره مقابله وکړي او خپل اراده وښيي. البته په افغانستان کې واکمنو طالبانو په خپل خبرګون کې داوی کړي چې شاغلی بلاول بھٹو زرداری د سرګندونی له حقیقت څخه لیري دي. د طالبانو د خارجه وزارت په یو بیان کې ویل سوي چې د پاکستان فرستی نامنی نوې نه ده بلکې د تیرو شلو کلو تسلسل دی. البته طالبانو په دې بیان کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بھٹو زرداری د خبرو هرکلی کړی چې افغانستان د امن او طالبانو د حکومت سره د نړیوالې ټولنې د مرستې اساسو د آزاد کولو، د بنکي سیستمو د بحالولو او افغانانو سره د بشپړې مرستو د جاري ساتلو په حق یې کړی دی. پاکستان کې تیرو څو میاشتو راهیسې یو ځل بیا د تراګری پیښو کې زیاتوب راغلی چې پکې د اکثرو بریدونو پړه کلدم تحریکې طالبان پاکستان په غاړه اخستې ده. د پاکستان حکومت دریځ لري چې تحریکې طالبان پاکستان مشران په افغانستان کې میشتي او له هغه ځایه د بریدونو منصوبه بندي کوي، مګر په افغانستان کې واکمن طالبان په تکرار سره داوی کوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ یو ملک خلاف استعمال دي نسی. او د افغان طالبانو خارجه وزیر دا هم ویلی چې پاکستان ته په کار ده د خپل ستونزو بنیاد په خپل خاوره کې پیدا کیم. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په ورستیو کې ویلی وو په هیواد کې د تراګ ځانګړو پردونو نوې چپه د افغانستان څخه راغلې. البته وی او ای ډی و سره خبرو کې په پاکستان کې د افغانستان په خواني سفیر ډاکټر عمر سخیلوال وایم
په افغانستان کې صوبات د سیمه په ګټه دی، په افغانستان کې صوبات او امنیت د نړۍ په ګټه دی. دیوال او سیمه ایسه ودونه کوم واړی چې ورته ګټه ورورسي او حامی پاتې شي هغه په دې بیانونو باندې کېږي، هغه په خپل پالیسیو کې په مثبت تغییر او بدلون باندې کېږي، هغه افغانستان ته د یو هواد په سترګه باندې کتلو باندې کېږي.
په اسلام آباد کې یو غیر دولتي مؤسسه د چیرونو او امنیتی مطالعاتو مرکز ته یو رپورت تر مخه کال 2022 کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو اورپکو ډلو لخوا په 1300 شپږ اویا ترګریز بریدونه کې د نږدې 300 امنیتی ځواکونو په ګډون شاوخوا زر پاکستانیان وژل سوي، چې پکې زیاتره بریدونه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې سوي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
پاکستان د بشری حقوقو مرکزی وزیر داوا کړی چې د فوز استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر لیفټیننت جنرال فیض حمید غیر قانونه ډله تحریک طالبان پاکستان به تمل تراويستل غوښتل. د دینا یو رزوراندې د پاکستان تحریک انصاف ته حکومت یو پخوانی وزیر شیرین مزاری هم داوا کړی و چې د فوز پخوانی مشر جنرال باجوا په ملک د تحریک طالبان پاکستان د غړو بیا آبادول غوښتل. پاکستان تحریک انصاف د هغه وخت حکومت او فوزی مشران د تحریک طالبان په اړه تر څومره یو تګلار لرله. اولی هغه فوزی مشران د ټي ټي پی په اړه تګلارې د پاله زموار ګرځول کیږي چې وس د فوز د مشرۍ د سوکاین لري شوې دي. په دې اړه زموږ همکار محمد اکرام په پیښور کې د ډیو سړنکار اسماعیل خان سره خبرې کړې.
خبره کټه دي چې دغه د یو حکومت درې مختلف غړي چې ګمډینو درې مختلف خبرې کوي. تاسو په یاد کې عمران خان هم په دې باندې خبره کړې وه، هغه خو خبره کوله چې دا زموږ پالیسي وه، ځکه چې هلته کې کسانو او د هغې فیملو کورونه اوکړې وې او هغوی غوښتل چې پاکستان ته راشي او دلته کې په فورم نه ژوند تیر کړي. نو موږ د هغې د مشکلاتو د غالې دپاره چې کدي فورم نه پاتې کېږي نو دې راشي. بیا هم د عمران خان حکومت چې کومه وزیر وه شیرین مزاری، هغې پکې دا و چې دا د جنرال باجوا پالیسي وه، ځکه چې نن سبا تحریک انصاف د فوج پخواني مشر په نفع اغستی دی. نو هغه الزام په هغې ولګول چې دا د هغې پالیسي وه. اوس پکې پیرزاده صاحب پکې دا نوې دغه وکړه چې نه، دا د جنرال فیض بیان وو، هغه دا ویلو چې دا د کسانو سره خبرې کړې پکار دي او دا کسان پاکستان ته بیرته راوستل پکار دي. نو دا داسې دی چې په دې باندې عمومي ښکاري داسې چې کله سلام قومي سلامتی هغه غونډه وه، نو په هغې کې د فوج دا ډاړه چې کومه خبره شوې وه، که هغه د باجوا صاحب وه، که د فیض صاحب وه، دا هر چا داړه چې وه. نو هغه پالیسي سیاست مداران چې پکې څومره ناست وو په هغې باندې هغې مختلف نظر لري. نو زه فکر داسې کوم چې کېدی شي دا خبره کله اوس سپینې نه وي پاتې شوې، او ځکه د هغې چې کومې نتیجې مخې ته راغللې په هغې باندې اوس هر یو سیاست مدار خپل ځان نه خپل یو پوجي پیش کوي، خپل یو سب وجوهات بیانوي.
تیر حکومت یعنی د تحریک انصاف حکومت او پوز د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو کولو یا د هغوی بیرته پاکستان ته راوستو کې دواړه په یو پیج یا یو پاڼه باندې او کنه دغه هر څه پوز کول.
نو ښکاري خو داسې چې په یو پاڼه هغه وخت کوم، نو اوس داسې ښکاري چې په یو پیج باندې نو وجوهات مختلف کېدی شي، ځکه چې اوس چونکې حالات بیا خراب شوي دي، نو څه څوک زیمات په خپله غاړه اخلي. نه په فوج داړه خو دا خبره کېږي چې دا خبرې اترې بس اوس نور نه کېږي او د خبرو نه څه جوړېږي نه، او د سیاست مدار یا سیاسي ګوندونه چې کمتي هغې یو نظر په دې باندې دغه د هغې په یو بل باندې الزامونه لګي، په فوج باندې الزام لګي چې دی چې دا خبره کړې وه، او د خپل دغه نه اوس د خپل ذمهوارۍ نه ځان اوس پشا کوي. نو خبره اوس دغه ده چې چونکه اوس هغه حکومت پاتې نه شو، نه د فوج مشر پاتې شو، نه د ایسای هغه مشر پاتې شو، اوس دا ډېر اسانه ده چې الزامونه په یو په بل باندې ولګولي شي.
په اوسنی حکومت کې چې په یو داسې وخت باندې په کراچۍ کې حمله کیږي، په پېښور کې په پولیس لائن باندې حمله شوې، د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې هم نه کیږي، آیا د پوس او حکومت د تحریک طالبان پاکستان خلاف کومه کوټلې تګلارې ښکاري؟
هیڅ نه ښکاري، ځکه چې یو غونډه چې کومه شوې وه په پېښور کې د هغه نه پس په پولیس لائن کې کوم یو بریچ شو، د هغې نه پس بیا دا حکومت دا نه راغلو چې دی یو کانفرنس په اسلام آباد کې راغواړي، بیا کانفرنس نیټه بیا وځنډولې شوه، بیا اوس پورې هغه کانفرنس شوې نه دی. نو اوس آیا فوج په خپل ځان یا د فوج د موجوده حکومت سره په خپل سر په خپل ځان باندې پالیسي مخې ته بوزي، آیا څه پالیسي جوړه شوې ده نه ده جوړه شوې، که نه په هغې باندې اوس هم څو روس روان دي، نو اوس پورې څه خبره واضح نه ده چې دی به څه پالیسي کې آیا په طریقې طالبان پاکستان سره به خبرې بیا را شروع کوي. دا دی دغه ویل چې دی د افغانستان اسلامي امارت سره خبرې کوي، دلته حکومت سره مشرانو سره به خبرې کوي، نو اوس پورې څه واضح پالیسي په سرکاري توګه باندې څه مخې ته نه راغلی.
ډېره مننه کوو اسماعیل صاحب زموږ سره د خبرو کولو.
تاسو د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ته وګی. د پاکستان د شمیرنې اداره وای اونیزا گرانی په پاکستان کې څه تقریبا 70% تر رسیدلې ده، او 13 هفته د خوراکي شیانو په بیو کې د 3% پورې زیاتوالی راغلی دی. تنخادار خلک وای چې دوی وس نشي کولای د دومره گرانی په سبب باندې د خپل بچو بنیادی ضرورتونه پوره کړي، او په کار ده چې حکومت تنخواګانې زیاتې کړي. بلخوا اقتصاد پوهان وای د توانایي پټرول ډیزل او د زیاتو بیو له وجې گرانی زیاته ده، او په دې کې نور هم اضافه راتلی شي. د دې خبريال ریاس حسین په تفصیلي رپورت راکړي.
اعظم خان په خیبر پختونخوا کې په دولتي محکمه کې کار کوي، او د 70000 روپۍ نه زیاته د میاشتې تنخواه اخلي، خو د ګرانۍ له امله د خپل بچو او د کور بنیادی ضرورتونه پوره کول ورته ګران دي. دی وايي په ورستو کې د خوراکي توکو بې 30% زیاتې شوي، او حکومتي تنخواګانو کې یوازې 10% اضافه شوي، چې له وجې خپل بچو له د خوراک ضرورتونه پوره کول ګران دي. د پاکستان د شمیرنې اداره وایي 13 اونۍ د خوراکي توکو په بیو کې 2.9% اضافه شوه، او د اونۍ د ګرانې رفتار 3.4% ته زیات شوه. 13 میاشت د شمیرنې ادارې میاشتنۍ ګرانې 2.5% ریکارډ کړې وه، چې په 13.5 کالو کې تر ټولو زیاته ګرانې ده. اقتصادي پوهان وایي په نړیواله کچه د خوراکي توکو او اقتصادي ستونزو له امله په پاکستان کې هم په ګرانې اثرات شوي، او د دې ترڅنګ په ملکی کچه د توانایي پټرول او ډیزل د زیاتو بیو له وجې د ملک دننه د بنیادی ضرورتونو په بیو اغیز کیږي. پوهان وایي د ډالر په مقابل د روپۍ د بیې د کمی له وجې هم قیمتونه په برتلی. اقتصاد پوه محمد فهیم وایي د حکومت لخوا د مینی بجټ دراتلو ورستو، او د بجلی او ګیس د قیمتونو د زیاتوالي له وجې راتلونکي ګرانی به نور هم زیات شي.
FDR خپل چکم ټارګټ دی، دا غې نه ویل کیږي دا کم از کم 500 ارب روپۍ شارټیج بده ترایي، هغه شارټیج هم کور کول دی، چې کم 170 بلین دا غې دا هم دې ته راغې چې تاسو نو ټیکس نو لګاوي، چې کم 170 بلین دی دا هم ټول انډایرکټ ټیکسیشن دی، دا څنګه زموږ زیاتره انډایرکټ ټیکسیشن نه ډایرکټ ټیکسیشن نشته دی، نو بلکې بکې لګا بل تلاره بشکیږي نه زکه بدا ګرانی راځي.
اداره وایي 13 اونۍ د 14 خوراکي شیانو بې زیاتې شوي، او د 15 خوراکي توکو بې کمی شوي، او د 12 خوراکي شیانو په قیمتونو کې بدلون نه دی راغلی. مرکزی حکومت په قومي اسمبلی کې د 170 ارب روپو ټیکسونو لګولو مسوده هم وړاندې کړې، او د دې ترڅنګ په جنرال سیلز ټیکسونو کې د 15% نه تر 15% پورې اضافه کړې، چې د IMF پروګرام ترلاسه کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
تاسو د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ته غوږی. د پاکستان وفاقي حکومت له خوا مینی بجټ وړاندې کېدو وروسته د تیلو په بیو کې چې کم زیاتوالی راغلی دی، نیخ په نیغه اقتصاد پوهان وایي چې اثر په عامو خلکو د استعمالیدونکو خوراکي توکو باندې پریوته دی. خو دا وخت په ملک د ګرانۍ په اړه کاروباریان د دې مینی بجټ نه څومره متاثر شوي دي، په دې حواله سره تفصیل دی و خبريال ملک وکاس را کوي.
په پاکستان کې د ګرانۍ جاج اغستون کې د شمیرنې ادارې پروانه ونې کې ویلي دي چې په تیر یو کال کې عام روزا جون استعمالیدونکو خوراکي او بنیادی ضرورتونو شیانو کې 8.42% زیاتوالی راغلی دی، او دغه رنګ په تیر یو هفته کې د دریشتو خوراکي توکو په بایو کې 2.89% اضافه شوې ده چې زیاتره پکې خوراکي توکي دي. خو د خوراکي توکو په بایو کې د زیاتوالي علت د تیلو په بایو کې اوچتوالی ګڼل کیږي. د مردان د سبزی منډه اړتی عزیز الله وای
کایوشه 50 روپے او ناغه باندې خرچه او 100 روپے راځي، ناغه که په 500 په سالوي خرڅيږي د زمیدار او د مزدور په کې مزدوري پاتېږي، کاغه د 10 شي په 10 روپے خرڅيږي د 150 شي، ناغه د دې الټه تاوان شو 100 روپے د دې تیلو د وجه لکه اریو شي ته نقصان د تیلو د وجه ورسېد د ګرانه.
د پاکستان د خزانه وزارت لخوا د پنځشنبه پرواز پجاري شوی اعلامیه کې د پټرولو د یو لیټر په بایا کې 20 روپے 20 پیسې او د ډیزلو په بایا کې 10 روپے 40 پیسې زیاتوالی اعلان کړی وو چې دا وخت یو لیټر پټرول په 2.2 روپے او ډیزل 2.3 روپو ته رسیدلی دي. او د سبزی روزګاریان وای د تیلو په بایا کې د زیاتوالی له عمله د سبزیانو بای لوړی شوی دي، ځکه چې په کرایانو کې زیاتوالی راغلی دی. د مردان د سبزی منډه صدر وقار باچا وې
دی وخت کې د سن ناراضي ټماټر پیاز ټنډا د پنجاب ناراضي مټر د پنجاب ناراضي پیاز د پنجاب نس نور سبزی ناراضي چې هغه دلته دی وخت کې نشته، خو چونکه زمیدار ټول اریو شی چې دی د موږ د تیرو خراب کړی دی، د تیلو په جمع ته کرای نه ګرانې شوې، زمونږه زری اجناسو قیمتونه نه دا کیږي تر دې پورې چې کرایم نه کوي.
د نوې ګرانې د چپې رستو د غوړو په یو کیلو بیا کې سلور سلويخ د چرګ وخه یو دیر ریجه پینزه او دالونه 9 روپے ګران شوی دی. خو دا چې په منډه کې د سبزیانو سنر خون دی خیال محمد د سبزی خرڅون کې نرخونه اړوند کوي.
دکاندار لوم مټر ورکو په 1200 روپے داړې او گازرې 2500 روپے داړې دي، آلوګان 200 او بینډې 100 روپے 900 داسې ملاوي او شاملا 800 ونیمسو، بس دغه مختلف ریټونه دي، مرچکه 1300 روپے داړې.
په پاکستان کې اقتصاد پوهان د ګرانې تر ټولو لوی علت د ډالر په بیا کې زیاتوالی غني او وای لواندې با په کوم روپو کې د بهر نه سامانونه راتلل نو اوس ورته د روپے قدر کم شوې دي، نو هغه دلته ګران پریوزی او د هغه اغیز د عام ولس په معیاري جون کیږي. ملک وقاص، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
په پاکستان کې چې د تیلو او د ډیزلو بیې زیاتې شوې دي، نو خلک وځ د تګ را تګ د پاره د دې متبادل لټولو کوشش کوي، او دغه متبادل د ډیو خبريال حمید سمسور وایي چې سایکل خلکو تخکاری. د ډیو خبريال حمید سمسور په ریپورت کې دغه خبرې ترې کړې دي، د خلکو سره چې خلک ورته وایي د تیلو د بیې لوړې دونه پس وسه هغوی د تګ را تګ د پاره سیکلونه اخلي، او د سیکلونو دکانداران وایي چې خلک زاړه جاپانی سیکلونه ډیر زیات خوښي. دغه ریپورت ته غوښی
اتویس کلن جمعگل د سیکل د اخستلو لپاره د کوټي صرفه سړک ته راغلی دی. ویي چې د تیلو د بیو د زیاتېدو وروسته اوس د خپل کار له د تګ راتګ لپاره د موټرسایکل خرڅ نشي پرې کوله، خو سیکلان هم ارزانه نه دي.
زه د سیکل لپاره راغلم، لږ ظرفې مې راوړې دي، هغه په پیسو باندې سیکل هم نه کیږي، او چې ما ځینامي سیکل ته لاس ونیسه دا سیکل دی دا اوس د 2000 روپۍ وایي. موږ د غریب عوام یې کوم خواږه د پیسې یو شی نسته، په عمل کې نه کاروبار شته نه شيسته. موټرسایکل پټرول ډېر ګران دي، صرف نه کیږي چې موږ دغه وچلو. موټرسایکل یو لیټر دی 272 روپۍ باندې دی، دا موږ نس پر کولای نه. سیکل چې زه واخم نو زما د میاشتې 4500 روپۍ بچت کیږي.
عبد الوهاب چې د سیکلو کاروبار کوي ویي چې د تیر کال په پرتله باندې د کارول سو سیکلانو بیا یوازې 2000 روپۍ زیاته شوې ده، خو د دې په خبره چې د سیکلانو اخستون کې اوس زیات سوي دي.
خلک وو سایکل رانیسی چې هغه تیل نه غواړي، ابس کې یوه ورځ وچلی کې میاشت وچلی کې کال وچلی د خپل خرچانه پر راځي. نو اوس د خلکو توجه چې دغه د سایکلانو خواته ده، او بل چې د سایکلان خلک نه جوړ خلک هم چلی د واګ د پاره د وزن د پاره چې وزن یې کم سی وي. سکوټر خو چې دی وس یې وچلی هغه 500 روپی نقصان، چې دوا یې وچلی 1000 روپی نقصان. سایکل چې دی په کور کې یو سایکل لس نفر هم چلی، خرچه یې نشته. نو د خلکو توجه چې د ګرد وو د سایکلانو خواته ده.
د سایکلانو یو بل کاروباري کس پزل محمد وی چې د پاکستان د سیکلانو صنعت د بارنې سیکلانو مقابله نشي کولای، حمله دی کبله پاکستانی سیکلان اوس ختم سوی دی.
پاکستان غسوره په خوا کته چیر نه موریدلې وی یا ایګل یا پالکنو. پاکستانی سیکلان چې واغه اوس غسستانه هغه کمیل اوس هغه سیکلان، نو البته تر هغه په مقابل کې د بارډر سیکلان سهرزان دي، د غریب د خوارو د دا لپاره البته درغه سهرزان.
د سیکلانو کاروباري خلګوی چې زیات شمیر خلک د جاپان په خواني سیکلان ډیر خوشوي، کاروباري خلګوی چې د عام سیکلانو بي اوس له 15000 روپۍ څخه تر 20000 روپۍ پورې دي، خو د سپورت سیکلان بیا تر 15000 روپۍ پورې پلورل کېږي. عادي خلګوی چې اوس دوی د ټیکسي رکشو او د لوکل بس کرایان نسی پورا کوله، حمله دی کبله دوی د سیکلانو پر اخستلو باندې مجبور دي. زیات شمیر استعمال شوی سیکلان د افغانستان له سرحدي پولي څخه د شوراوک او دالبندین لاري په کاچاک باندې کوټه تراول کېږي، چې بیا د پاکستان نورو صوبو ته انتقال کېږي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. د امریکا نائب صدر کیملا هاریس د میونخ په کانفرنس کې پرون د خالی پورز ویلی روس په یوکرين کې د انسانيت پرسد جرمونه تر سره کړی دي. په خپل وینا کې میرمن هاریس په یوکرين کې د عامو خلکو پرسد دروست جرمونو یو تفصيلي بیان وړاندې کړو. میرمن هاریس ویل امریکا به د یوکرين سره د دې جرمونو د نورو پلټنو په لړ کې مرستي جاری ساتي. اشفاق مومند په تفصيلي رپورت تیار کړی.
امریکا پر رسمي ډول اعلان کړی دی چې اوکراین کې روس د انسانيت پر ضد جرایم ترسره کړي. د میونخ امنیتی کانفرنس تخپل تاریخي وینا کې د امریکا نائب صدر کاملا هیرس چې وکیل هم پاتې شوی په اوکراین کې د عام ولس پر ضد د روس لخوا ترسره شوو جرایمو باندې پوره تفصیل وړاندې ک. هغه شواهد ته اشاره وکړه چې په کتیر کال پروري میاشت کې د روس لخوا يرغل نه لګ ورستو د اوکراین په بوجا سیمه کې موندل شوی متاثرین میریپول کې هغه روختون چې مشومان زیګول کیږي د مارچ په میاشته کې هغه باندې بمباری چرته چې درې تنان سره د یو مشوم وجل شوی وو او په سلور کلنې مشومه د روسیو عسكر لخوا جنسي تیرې شامل وو، کوم چې ملګرو ملتونو هم تایید کړي. میرمن هیرس د دې جرایمو غندنه وکړه او دا عمل یې غیر انساني او د جبر نه ډاکو باله. د زیاته کړه چې امریکا به د اوکراین سره دغه ډول جرایمو په پلټنو کې مرسته جاري ساتي. دی ویل زه هغه ټولو ته وایم چې دا جرایم یې تر سره کړیو د هغوی باداران چې په شای ولاړ دي او په دې جرایمو کې شریک دي تاسو نه به اختنه پښتنه کیږي. امریکایي سېنېټر لنسی ګراهام چې دغه کانفرنس کې ګډون لاره د کمالا هیرس خبرې تایید کړي. په میونخ کې د خبريالانو سره خبرو کې نوموړي ویل چې د نائب صدر نننې وینا د میونخ امنیتی غونډې په تاریخ کې د انتهایی مهمو ویناګانو څخه یو و. هغه لی ګراهام ویل چې په اوکراین کې د جګړې په اړه چې چینایانو نن څه وویل دغه ډیر مهم دي. هغوی دا خبره رد کړه چې ګنې په دغه جګړه کې جوهري وسله کارول شوی. زیاتای کوم خبره چې چین کړي او کوم چې نائب صدر کاملا هیرس کړي دا د روس لپاره ډیره بد ورځ وه. امریکا لپاره د اوکراین سفیر اوکسانا مارکوروا د وایس اف امریکا اوکراینی څنګه خبريالې تاتیانا وروسکو سره مرکه کې د خالی پورس د میرمن هیرس د وینا ستاینه کړي. دی ویلي که په اوکراین کې جنگي جرایم دي، که يرغل دي، که بشر وجنه ده او که نور هغه جرمونه چې روس تر سره کړي، دا ډیره مهمه ده د اوکراین لپاره چې د دې تپوس پختنې د روس څخه وکړي. زیاتوی زمون ټولو لپاره دا مهمه ده او همدغه خبره نائب صدر کاملا هیرس هم کړی ده چې د دوی یعنی روس څخه د دې جرایمو ته پوس پختنې وشي او دا د هر چا لپاره مهمه ده څوک هم چې په دې اقدارو یقین لري. د شواهد وړاندې کولو په وخت د امریکا نائب صدر د امریکا خارجه وزارت ته جګړې مشاهده کولو د یو پروګرام راپور هم وړاندې کړ چې د روس د سار او واک لاندې په زرګونو اوکراینی ماشومان د روس د حکومت د کنټرول لاندې سیمو ته اړول شوي. د دغه راپور په لستلو سره هغه ویل چې د روس په کلونو مخ په زیاتې دوه شواهد ښکاره کوي چې د کرملین مقصد د اوکراینیانو شناخت، تاریخ او کلتور باندې سترګې ورپټول او د خپل لاندې کول دي. دی ویل چې په اوکراینی ماشومانو د پیوتن ورتپل شوی جګړه به تر نسلونو پورې یاد ساتل کیږي. میرمن هیرس وایي چې امریکا به اوکراین سره ولاړوي او څومره چې کېدای شي د روس په دې ناوړه ګام به د دوی نه د حساب کتاب اخستو خبره کوي. د ملګرو ملتونو د بشر وجنو د مخنیوي دفتر تر مخه په نړیواله لوزنامه کې د انسانیت په ضد د جرایمو خبره په رسمي توګه نه ده شامل کړی شوی. په دې لاهم د جرایمو نړیوال عدالت او نور نړیوالو ادارو کې بحث روان دی. ملګری ملتونه وایي چې د بشر وجنې په مقابل د انسانیت په ضد جرایمو کې مهمه نه ده چې یو مخصوص ډله په هدف شي، بلکې بغیر د کومې ډلې سره د تړاو یا شناخت د یوې حملې هدف عام انسان هم کېدای شي. د جمعې په ورځ د ډیموکراتیک ګوند ویسټ ورجینیا نه سینیټر جوی مینشن او یو ریپبلیکن شیلی مورکیپټو په سینیټ کې د یو قرارداد د لارې په اوکراین د روس جګړه بشر وجنه بللې. هغه لمنچن ویل د اوکراینی خلکو په ضد د پیوتن نا اعلان شوی يرغل او د جګړې بوبنون کې فعالیتونه د بشر وجنې پوري رسیدلې دي. دا د نړۍ یو قوت او جمهوریت مشر په هیڅ زمونږ زمواریده چې د خپل ملګرو سره مرستې وکړو او د اوکراینیانو په خونریزي به مونږ ارومرو د روس څخه تپوس پختنه کوو. د زیاته کړه چې زمونږ د مخالفه او واکمنه ګوند لخوا په ګډه وړاندې کړل شوی قرارداد یو مهم اقدام دی چې د روس جنگي جرایم او ژورتیا وپیژنو او امریکا دا هغه اوکرانیانو سره د خپل مرستو کلکې ژمنې لپاره عزم وکي څوک چې د خپل وطن دفاع کوي. اوکراینی پوځیانو په ختیځ کې په ورکوټي خار بخموت باندې د روس لخوا د حمله مخنی ولی او دوی د نوري وسلې غوښتنه کوي. رويټرز خبري ادارې ته بخموت سره نږدې په واورو کې ولاړ اوکراینی پوځي د میترو وایي چې مونږ ته نور جنگي آلات پکار دي، نور وسله راکړي او مونږ به د روسي قابزینو سره جنگيږو او مونږ به تباکو. د اوکراین ستر سارنوال ویلی دی چې د زیارت په ورځ په عام ودانه یو روس میزایلی او راکټي گزار کړی دی چې په کې درې تنه وجل شوی دی، دغه کې دوه خزې هم شامل دي. په یاد پیخه کې نه کسان جوبل شوی. د روس پوز د تیرو څو میاشتو راهسه د بخمود خار د نیولو هڅه کوي او بمباری کوي چرته چې د اویا او زور پورې خلک ژوند کوي. د خالی په ورځ د میونخ غونډې ته د برتانیې وزیر اعظم ریشی سوناک په نړیوال مشرانو باندې زور ورکړ چې د روس د حملو څخه اوس او په آینده کې د اوکراین او پاتې اروپا د حفاظت لپاره نور وسله او ضمانتونه ورکړي. د زیاته کړه چې همدا وخت دی چې مونږ خپل پوځي کومک دوه غبرګه کو. اوکراین ته په سمدستي توګه د وسلو ورسولو د کیف لخوا د خبرداري ورستو اروپایي اتحاد په بیړنۍ توګه اوکراین لپاره د وسلو بندوبستا حل ځلې شروع کړي دي.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن د خالی شنبې په ورځ د چین د خارجه وزیر وانګ یی سره د جرمنی په میونخ خار کې ملاقات کړی او ورته ویلي چې د چین د لوړ پروازه سارونکو بالون یا پوکړنی په ذریعہ د امریکا د فضائي حدودو خلاف ورزي پکار ده چې هیڅکله بیا ونه شي. د امریکا خارجه وزارت ویلي دا ملاقات شاوخوا یو ګنټه اوږد شو. نور تفصیل په د دیوا همکار فواد لامی راکړي.
د امریکا خارجه وزارت ویلی چې دا ملاقات شاوخوا یو غنټه اوکت شو او په دې لړ کې خاغلی بلنکن د چین جګپوړي سفارتکار ته نیغ پنیغه او سپینه خبرې وکړي. د امریکا د خارجه وزارت ترجمان نیټ پرایس د دې ملاقات نه پس په یو بیان کې وویل خارجه وزیر انټونی بلنکن واضح کړه چې امریکا به په خپل خود مختاری باندې د هر ډول خلاف ورزي په وړاندې ودرېږي او بلدا چې د چین د لوړ پرواز څارونکو یا سرویلانس بالون پروګرام کوم چې په پینځو برازمونو کې د څباندې څلويښتو ملکونو په فضايي حدودو کې داخل اندازي کړی ده اوس نړۍ ته رسوا شوې ده. د نیټ پرایس وینا وه چې ښاغلی بلنکن د چین خارجه وزیر وانګی ته دا خبرداری هم ورکړی چې که چین د روس لپاره د وسایلو مرسته وکړي یا د پابندیو نه د خلاصون د لارو چارو په مت کې ورسره امداد وکړي نو دا به د چین لپاره اثرات او نتایج ولري. د چین سرکاري خبری میډیا رپورت ورکړی چې د هغه ملک خارجه وزیر وانګی د امریکا په خواهش د بلنکن سره ملاقات کړی او بلدا چې خاغلی وانګ د چین کلک موقف ورته بیان کړی او د امریکا نه یې غوښتي چې لار بدل کړي او د امریکا له خوا د طاقت د غلط استعمال لوجي چې دوه اړخیزو تعلقاتو ته کوم زیان رسیدلی هغه دې برته مرمت کړي. چین د شروع یا چاشمی پورز ویلی و دوی به د هغو امریکایی ادارو پر ضد اقدامات وکړي چې د امریکا په ختیځو سمندري غاړو کې د چین د جاسوسۍ د مشکوک بالون په غوړولو کې ښکېل دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بین نور تفصیل ورنکړ او دای هم ونه ویل چې دا به کوم اقدامات وي. چین ویلی یاد بالون د موسمیاتو د تحقیق یو بالون و چې په خطایی سره لخپل ټاکلی هدف څخه اوخته وو او امریکایي په دې تور نه کړی د چې له اندازې زیات خبرګون خودلې او هغه د اف 22 جټ جهاز په میزایل وشته دی. د امریکا او چین خارجه وزیرانو د خالی شنبه پورز ملاقات د مطبوعاتو د نظرونو نه پټ تر سره کړی او داسې ښکاری چې دواړه ملکونه کوښښ کوي خپل ترمنځ پیدا شوی تنوعونه راکم کړي. دا ملاقات چې جرمنی کې د مونیخ امنیتی کانفرنس سره په خوا کې شوې دی د امریکا له اړخه د چینایي بالون یا غبار درانسکورولو وروسته د دواړو ملکونو د جګپړو سفارتکارانو اولنۍ لیدنه ګڼل کیږي. امریکایي چارواکي وایي دا چې د امریکا له اړخه تیره هفته د چینایي بالون د رانسکورولو نه پس د چین پوز په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان سره د څه خبرو کولو نه انکار کولو یو خطرناک حالت وو. د امریکا د خارجه وزارت یو جګپوري چارواکي د خالی شنبه پورز خبر اعلان ته د ټلیفون د لارې خبرو کې وویل چې ښاغلی بلنکن د چین خارجه وزیر سره په خپل ملاقات کې په واضح ټکو کې د امریکا مایوسی ورته څرګنده کړه. د بالون یا غبار د مسلې ترڅنګ د چین او امریکا خارجه وزیرانو د تایوان د مسلې پر سر هم خبرې وکړې او بلنکن په تایوان کې د امن او استحکام ساتلو په اهمیت ټینګار وکړ. فواد لامی، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
ورلد بانک یا نړیوال بانک په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي د کرونا وبا یا کووید 19 د بدو اغیزو په نتیجه کې په پاکستان کې 1.6 میلیونه یعنی 14 لک ځوانان بیروزګار شوي وو. دغه ریپورت بیا دا هم زیاتوي چې 2021 کال په اخیره کې د وخت نه مخکې په سکولونو یا تعلیمي ادارو کې د داخلي کچه هم 0.5% راکم شوې وه. د دې خبريال فرید شینواری په خپل ریپورت کې تفصیل راکوي.
د نړیوال یا ورلد بانک په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي د کرونا وبا د بدو اغیزو په نتیجه کې په پاکستان کې 1.6 میلیونه یعنی 14 لک بیکار ځوانان رامنځته شوي دي. دغه ریپورت زیاتوي د 2021 کال په پای کې د وخت نامخ کې په سکولونو یا خوینځو کې د داخلي کچه هم 15% راکمه شوې ده. د کرونا وبا د لاسه د خپل دندینه ایستل شوې د خیبر سیمه تایر شاوی او وی دیو تاوای د کارنا ایستلو په نتیجه کې څو 1.5 کال په کور پاتې شو.
نو هغه کې مونږ په چایلډ پروټیکشن باندې کار کول او مونږ سره نور ټیم ملګری هم او هغه کې مونږ صدرې کله کار وکړلو په چې بیا کله کرونا وبا راغله نو هغه ورځو کې زه او زما چې ټیم کې نور کم کسانو هغه بیا په هغه ټایم کې کرونا وبا کې بیا بیروزګار شول هغه پروجیکټ او جاب سم ختم شو. نو پونګ باندې ډیر څه خو خو زمون چې کم سیوینګز او هغه هم د لاس نه لاړلو وتل او بل د څه اپورتونټی ونه چې مونږ پکې ځان د نه کړې او مونږ سره روزګار پکې کړې و.
د نړیوال بینک لخوا د کرونا وبا په ځوانانو د بدو اغیزو په حق لا په دغه راپور کې ویلې شوې د سکولونو بیا پرانستلو په وخت د شپګونه تر 14 کالو پورې د ماشومان په داخلو کې شپږ فیصد کمای راغلی وو. په دان ورسپاړه کې خپور شوی د راپور زیاتوي چې په پاکستان کې و اشاریه شپږ میلیونه یعنی شپږ ویاله کما شومان د خوینزو یا سکولونه د کورونا وبانه پس وستلې شوې دي. د خیبر پختونخوا د تاجرانو د اتحادیې مرستیال مشر شاهد حسین وی او وی ډی وتاوی هغه غړي چې د دینه هم زیات شمیر کې خلک د خپل کارونو نه استلې شوې دي.
دغه خبرې دي د کورونا په وخت کې هم خلق ډیر زیات تاوانونو سره مخ شوی دی او دا خبره ټیک ده چې دوی کم تعداد خې شاید د دې نه زیات خلق دا تعداد ډیر کم ښکاریږي زیات بیروزګار شوی دی. سو هیلته دا و چې هر څه بند وو کارخانه دار یا چې کم تاجر وو که هغه سره شل کسان وو نو هغه په درد نه خوړل هغه 1500 روزګار کړي. د کرونا نه بعد چې بیا کله هلې ځلې شروع شوې په پاکستان کې د تجارت نو زموږ اقتصادي حالات د ایم ایف او سیاسی د استحکام وجود نه لرلو په وجه د کرونا نه زیات نقصان بیا وروسته نور وشو.
په دغه راپور کې ویلې شوې د سویلي ایشیا خوینځي د کرونا وبا د لاسه تړلې شوې وو. خلک بې دندې کړي وو. ګڼ شمېر کورنۍ په بحران کې اچولې وې. ځوانان یې بیل یاري کړي او د موکو ترلاسه کولو نه هم بې برخې کړي دي. د دغه راپورت په اړه مو د حکومتي چارواکو سره د خبرو کولو هڅه وکړي خو بریالي نشو. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا پیښور.
انټرنټ ترسایي چې د نن سبا په وخت کې بنیادی انساني حق ګڼل کېږي د پاکستان په ځینی علاقو کې وسهم خلک انټرنټ ترسایي نه لري. د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع کوز جنوبی وزیرستان برمل تحصیل اوسیدونکو په سیمه کې د انټرنټ د نشوالي پر ضد احتجاج کړی دی او وايي په سیمه کې د تیری یوې نیمې میاشتې راهیسې انټرنټ بند کړی شوی دی. ځای انتظامیه هم د خلکو د مشکلاتو تایید کوي خو وايي احتجاج کوونکو سره خبرې شوي او د انټرنیټ بحالولو باور ورکړی شوی دی. عدنان بیٹنی په تفصیلي رپورټ راکړي.
د انټرنیټ بندیزونو پر ضد د پیرمل تحصیل پر ځای سیمه کې ځای خلکو احتجاجي پرلت پیل کړی چې نن په دریم ورځ هم تفاهم لري او احتجاج کوونکي په علاقه کې د انټرنیټ د بحالۍ غوښتنه نه کوي. د احتجاج ایفو کډنوال ارشد خان اول ایونی میاشت کېږي چې په علاقه کې انټرنیټ تړل شوی. وایس اف امریکا دی وسره خبرو کې هغه اول د انټرنیټ بندیز له امله هدي ژوند په ټپه او درېدل کاروبار نیم پنیم ټیټ شوی. د زده کوونکو د زده کړو پروسه متاثر کړي او د بهر ملکونو کې میشتو مسافر کورنۍ سره رابطې پرې شوې دي. هغه ول دی غوښتنه کوي چې په علاقه کې دي د موبایل انټرنیټ روانولو سره کوزي کیلو ته غزیدلې ځمکني ټلیفون او انټرنیټ اسانتیا ځای خلکو ته ورکړل شي. هغه زیاده کړه دا غوښتنه نه منل کیږي بیا احتجاج کې نور پراختیا کوي.
د انټرنیټ د 3G 4G په علاقه کې به حلول دي دغه نه علاوه دی سل کنکشن راغی تر کول دي کچیر دا سبو پرانیش پرا نشولې مېر په پلان دی کومې دا فایبر کیبل په قوانینو باندې وکوږي تر کاری وي د برګر نه وي هغه کنکشن ختموي چې څو پرایمش نه کنکشن نه وي.
انتظامیه وای علاقه کې انټرنیټ د ناامنۍ اندیشنو له امله ترل شوی او احتجاج کوونکو سره انتظامیه سرواکو خبرې کړي او په علاقه کې په نږدې ورځو کې د انټرنیټ روانولو باور ورکړل شوی دی. په سیمه کې د عوامي نشلګون فعال نور زمان اوویل دوی بیا بیا د حکومتي سرواکو سره لیدلې خو دوی ته په دې اړوند ځواب نه ویل کېږي چې له امله په احتجاجي پرلت مجبور شوي دي.
سعود وزیرستان نیم خلق به حالات نه مجبور شوی دی په علاقه کې چې امن نه و دا بار ملکونه ته تللی دی په پنجاب کې په مختلف ځلې کې دی د دې خلکو د خپل ګوروال د خپل خلکو سره راتلې حقیقت کې راتلې نه کیږي. د یو ټلیفون د پر دې 100 کیلومتر دی بازار ته یو ټلیفون کو یا په نړ باندې خبره کو.
ای وز د کون کې رومان وزیر اول چې انټرنیټ بندیز زیات بد اغیز د علاقې په ځد کون کو شوی. په داسې حال چې نن سبا ټول کورسونه او نوې داخلي ځتره انلاین دی خو د انټرنیټ د نشټوالي په وجه دغه سیمز د کون کو بیا رسایي دی ته نه کیږي. د هغه په وینا انټرنیټ بند دی زده کوونکي د سخت ستونزو سره مخ دي او د انټرنیټ بندیز له امله هلکان نږدې ضلع ته لاړ شي خو ځینکۍ بیا نشي کولی چې د انټرنیټ د بندیز په وجه دوی نورو سیمو ته لاړ شي.
ارڅه آنلاین دی دا کې دې نه کې چې څومره سټوډنټ دي طالبان دي دا دا ډېر مشکلاتي په دغه لکه کې کده ایډمیشن کو کده د آنلاین کلاسونه وي دا کې دا درني او ورته دا خپل حق او خپل حق دا دې نه په سټوډنټ باندې ډېر جوته سره تولای دی میز مستقبل لګره دا کې نه کده سټوډنټ نه د انټرنیټ نه سوالي دی واجه
وایس اف امریکا دی په دې اړه د انتظامیا مشر مرستيال کمشنر ناصر خان سره به ته هڅه کړي خو څه جواب تر لاسه نه کړو د دفتر چرواکو وایس اف امریکا دی سره په خبرو کې اوویل په علاقې کې انټرنیټ د لړپوړو چرواکو په وینا بند کړل شوی او دوی بیا هم د خلکو شکایت د لړپوړو چرواکو سره شریک خړای دی په سیمه کې امنیتی سچینو وایس اف امریکا دی ته اوویل چې په علاقې کې د امنیتی اندیشنو له امله انټرنیټ بند کړی شوی او هڅه روانه دي چې د بد امنۍ مخنیوي وشي انټرنیټ په بیرته په ځای کړل شي ادنان بیٹنای دیفا کوزا جنوبی وزیرستان
دا واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com
هېری نه کړی
د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ته غوږی د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم پوله باندې ماشومان ته د پولیو پرڅت ساسکو ورکولو د پاره یو مستقیل پوینټ جوړ کړی شوی دی او د پولیو کارکونکو وایي چې څوک هم په دغه لار ته راتګ کوي نو دوی ورته د پولیو پرڅت ساسکی ورکوي د دیوا خبريال صدام حسین رپورت تاسو وړاندې کوو
دا د افغانستان او پاکستان سرحدي پوله تورخم دروازه ده چرته چې هر ورځ په زرګونو تګ راتګ کوونکو کسانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول کیږي په تورخم پوله د 13 وټو کالونه یو پولیو کارکونکو وای دوی په دغه لار ټولو تیریدونکو ته د پولیو زکساس کی ورکوي او کڅوک واکسین ردوي نو بیا ورته په دغه دروازه د تګ راتګ اجازه نه ورکوي
چکم د لاسو کالونه زیاتی کملی کفیملی هغه تمونګه کاډی شو کو چکم لاسو کالونه کمي هغه تمونګه هغه کو صرف فنګر مارکو او دلته مون سره 40 ټیمونه یې میل ولا 10 را سره 11 را سره سپروایزران دي او 6 را سره فیمل ټیمونه دي
شعیب الله زیاتکړه چې په دغه کرخه جوړ د پولیو ترانزیت پوینټ کې دوی د کال 12 میاشتې او د ورځې سلویری ساته خپل ذمہواری په سلورو برخو کې سرته کوي
دلته مونږ چټی نشته مونږ اختر پوریزم ډیپټی کو مونږ چې سره بس چټی شتانه او مونږ 24 غنټې موجود دي 24 غنټې دلته چې کوم د صحت غي د پولیو ورکران یا پولیس پرویزران دا موجود دي او چې کوم افغانستان نزدیک لاریزي او ډریوران یې او کاپا غي مشمان دي او ټولو ته مونږ ویکسینیشن خامخا کو
د نننۍ ورځې ډومبای برخه کې عبدالرحمن هم خپل نور مرګرو سره په دغه ترانزیت پوینټ انټرنس یا د افغانستان غاړینه داخلي دونکو خلکو ته واکسین ورکوي
دا د انټر پوینټ د افغانستان په دیلر باندې خلک راځرمي دلته عالی وج ویکسین شي ماشومان تم شي د بوډاګانو تم شي زنانو تم شي زنانو پر موږ سره خپل ټیم نسته او د نارینو پر موږ سره خپل ټیم نسته ماشومان ته نشان لګو او د غټو خلکو لپاره موږ د غټانو ته یو کال د پر سرټیفیکټ ورکو
د افغانستان سره په پوله پولیو کارکونکو وویل چې په هیواد کې رواني ګرانۍ دود معاشي ستونزو سره مخامخ کړي دي خوای چې خپل کار به په موثره توګه سرته کوي او د پولیو وایرس ختمولو لپاره به خپل اساسي او مهم رول ادا کوي صدام حسین خان وایس اف امریکا دیوا تورخم
تاسو د وی او ای دی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلی نو په لاندنی او لندو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای دی وا رادیو خبرونه په اسانه تو غوریدلی شئ د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نه بجو پر خبرونه په و څلور و صفر کیلو هرتز و 1530 او یو 2035 کیلو هرتز اوریدل شي. او د مخم اتو بجو نتر لاسو پرې په منځنۍ سپو په ازمایشي توګه په یو 2.5 او د مخم نه نیمو بجو نتر لاس نیمو پرې په 9.2 اوریدل شي. اندیکوی و اداریا د غایداریا د امریکا د حکومت نظر خای
امریکی اوسوس بیت المقدس کې شوی دو تر هغه حمله په سخت ټکو کې غندري دي. په دغه حمله کې یو د جنوري په 20م تاریخ او بل ورپسې په بل ورځ سهار مال شوی ده. پرمبه حمله د بیت المقدس په خوا کې نیو یعقوب نومي سیمه کې هغه وخت وشو کله چې یو 20 کلن ټوپکمار د يهوديانو د عبادت خانې نه راوتونکو خلکو باندې ناتار ډزې شروع کړي او وتنانی په موقع اوجل. دغه حمله په اسرائیل کې په 13 ډیرو کلونو کې بدترین حمله ده. دا په دویم جنگی عظیم کې د نازی جرمنیانو د لاسه د يهوديانو د شوی قتل عام د یادونې د ورځې په موقع شوی ده. دویشت کلن ټوپکمار د اسرائیل پولیس په موقع وویشتو. دویمه حمله د دې حملې وروستو په بل ورځ سهار مال وشوه. دا یو 14 کلن ترهګر د بیت المقدس د زوړ ښار نه بهر د اسرائیلیانو په یو ډله وکړه او په دې کې یو پلار او یو زوی جوبل شول. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د ترهګرای په عمل کې د یو بی ګنا تن قتلول یقینا چې یو سنگین جرم دی. خدای عبادت د زاین بهر د خلکو هدف کول خو نور ډیر زیات افسوسناک عمل دی. د جمعې د ورځې حمله بشکا چې د خلکو په یو ډله نه بلکې د خلکو په خپل مذهب د عمل کولو په عالمی حق باندې شوې ده. خاغلی بلینکن زیاته کوي چې مونږ د دې حملو په سخت ټکو کې غندنه کوو. دوی چې مونږ د جمعې ورځی حمله پسې د خالی د ورځی په حمله هم بدوایو په کومه کې چې یو پلار سره د خپل زوی جوبل شوی دی. خاغلی بلینکن په دې حمله په خوشاله کولو هم افسوس ښکارا کړی دی او ویلی دی چې د انتقام غګونه او په عامو بی ګنا خلکو د بدل اخیستو د پاره کې دونکو تشدد په حق نشي ګرځولې کېده. دوی چې د تشدد لګیدلی اور لا د پکو ورکولو په ځای د دې اور وجل د هر چا ذمہواری ده. هر چاله پکار دی چې د داسې ماحول په جوړولو کې منډو کی چې په هغه کې خلک خپل کورونو کې بې د سویری جون تیری او د عبادت خپل زینو ته ډاډا زړه نه نوځي. دا د دې شر فساد د بندولو اکی یو لار ده کم چې دا وخت ورس پزیاتی دی او ډیرو خلکو پکې خپل سرونه بایلو دي چې پکې اسرائیلیان او فلسطینیان دواړه شامل دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره د ملاقات نه پس دا خبره په ګوته کړه چې صدر بایدن د يهودیانو په عبادت خانه د حمله نه سمدستي پس د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره په ټلیفون خبري کړې دي. خاغلی بلینکن وویل چې امریکا د اسرائیل او د اسرائیل خلکو سره ټینګه ولاړه ده او د هم دې ټینګ مرستې پیغام ما وزیر اعظم نتنیاهو سره د ملاقات په موقع اغته ورسول. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې د اسرائیل حکومت او د اسرائیل خلکو ته خه معلومه ده چې امریکا د اسرائیلی حکومت او د اسرائیل د خلکو په مرسته کې دوی سره لکه د غر په شان ولاړه ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته یې اولیږي. ایډیټوریل VOA واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه او اوریدله. تاسو د ریوا پروګرامونه د ریوا په فیسبوک، د ریوا په ویب سټ، د ریوا په یوټیوب او د ریوا په ټلویزیون چینلونو باندې هم لیدلی شئ او اوریدلی شئ، او مونږه د خپلې رائے نه هم خبرولی شئ د ریوا د فیسبوک کمنټ سیکشن کې او یوټیوب کمنټ سیکشن کې. تاسو موږ ته خپل پیغامونه هم را لیږلی شئ. د دې خبری خبرونې وخت هم دلته کې ختميږي. د ریوا د نورو پروګرامونو سره به زمونږ همکاران تاسو وړاندې راځي. زه سمینا احسن د خبری خبرونې تاسو نه اجازه پړم. الله پامان.